السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو د دوه پروګرامونو اوري، ازادۍ اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو پروګرام او دغه راست د ازادۍ میلمه. خو په سر کې به موږ د دې ساعت خبرونه ده. د طالبانو اړوند المرصاد خبری شبکې د عیش غړو ته د منصوبو هغو دریو کسانو اعترافونه خبر کړي چې کابل کې د تیرې میاشتې له خونړۍ حملې وروسته نیول شوي دي. په هغې ځانوژن کې حمله کې چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سنبلې په 12مه د پخوانۍ لویې څارنوالۍ یا د فرامینو او تعقیب اوسنی ریاست مخې ته وشوه، 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په کومه ویډیو کې چې المرصاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر تیره شپه خپره کړې، داعش ته منصوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. معلومه نه ده چې له دغو کسانو څخه دغه اعترافات تر څه ډول شرایطو لاندې اخیستل شوي. دغه کسان چې دوه افغانان او دریم یې د تاجکستان تباه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره یې د بلوچستان کوټې ښار ته لېږدولي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفیره کرنډیکر وایي چې په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اغلی ډیکر دا خبره پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلې او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ماموریت پای ته ورسید. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د خبریال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه دوه مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویل چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمنو لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال راډیو خبریال حکمت آریان له خپل دفتر ورسره بیولی دی. خوشحال راډیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. د خصوصي راډیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خپروي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو، چین، ایران، ترکیه او جاپان تولیدات په څه باندې 200 غرفو کې د یک شمې په ورځ نندارې ته وړاندې شي. د هند پولیسو د نشه یي توکو یوه لویه بسته پرون ونیوله. د پولیسو په وینا دا 1500 کیلوګرامه کوکاین دی چې د بازار د نرخ له مخې یې بایه 280 میلیونه ډالرو ته رسیږي. پولیسو څلور تنه په دې تړاو د ډیلی په جنوب کې نیولی دي او په دې باور دي چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشري یې په نوې ډیلی کې افغانان کوي. او د حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر قصیر په سوریه کې د اسرائیل په یو برید کې وژل شوی دی. امریکا د حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د ترهګرو په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړي. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د سوریه د بشري حقونو د څار یوې لندن میشتې ډلې پر بنسټ راپور ورکړی چې قصیر د هغو دریو کسانو په ډله کې و چې د مشق کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شو. سرچینو دغه بنسټ ته ویلي چې دا برید پرون ناوخته د دمشق ښار په المزه سیمه کې شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پرخي. اکثر اوریدونکو له افغانستان بهر د جلاوطن حکومت د جوړیدو د اوازو په اړه خپل نظرونه راته پرخي دي. د افغانستان د اوسنی حکومت یا د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفانو تازه ویلي چې دوی په افغانستان کې له اوسنیو حالاتو خوښ نه دي او هڅه کوي چې له هیواده بهر یو جلا وطن حکومت رامنځته کی. تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی، خو افغانانو یا د ازادۍ راډیو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه راته پریخي. دا چې څه ویلي دا به وروسته په خبرونه کې واوري. دغه راز په دې وروستیو کې استرالیا او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له هغې ډلې جرمني، کاناډا او هالند غوښتنه وکړه چې طالبان دې له ښځو سره د تبعیض چلند له کبله د عدالت محکمې ته معرفي شي یا د هم د عدالت په محکمه کې له دوی نه شکایت وشي. طالبانو بیا ویلي چې دوی له چا سره تبعیضي چلند نه کوي، خو د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو بیا ویلي چې دا به په افغانستان کې د ښځو لپاره د عدالت یوه پیلامه وي. دا چې دغه محکمه څه صلاحیتونه لري او څه کولی شي، په دې اړه د حقوقي چارو د یوه شنونکي نظر هم درته لرو. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکشو وایزدانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او ورځپاڼې یا ریډیو غانې تلویزیون خپرونې کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای، ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حس یا یې سانسور کړي دي. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای.
سلام علیکم هلی آزادی رادیو کارمندان او اوریدونکو ته، دا ټول د آزادی رادیو منوالو ته. نو زما موضوع په دې باره کې و چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا دا بل دوه نور هیوادونه، نو دې چې کوم موضوع یا دی زما جواب دا دی، نو دوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي؟ تر دې موضوع خو اوس هغه ډېره مهمه ده، دا خلج سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې، نو دغه جواب غواړم چې دا ولې داسې کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم. وروره دا د بارډر پر مخبر سره کوله، دا ولی بند دی؟ موږ مشکلات لرو، موږ کاروبار ولر دی په ټاپه، دا ولی بند دی؟ څه مشکل دی؟ موږ ډیر خپایو، ګره کاروبار مو ولر دی وروره، موږ په مشکل کې یو.
محترم مسلمان علما و نه د خیش کو شوانستان ټیکا ټیکا دا تبا تبا دا در پدار در ټول ملت تقریبا تیر کړي زحمتونه تیر کړي، تی تا شنه دی تیر دا سکر چې دلته ناست دی پمبار لاندې شپې به په یخ کې تیرولې، په کور کې به په وخت نه تیرې، د جومات کې به نه تیرې، د غرو ته په تله په واوره کې. نن دی وه معاش 1000 روپۍ ده، د وزیر صاحب معاش 3 لکه 4 لکه روپۍ ده. ښه شایست کې ناست تکلیفونه چا تیر کړه، ښځې 4 کوي، تعلیم مشکل، کور نه لري، ښځه نه لري، یوه ښځه فرمان کور نه لري چې ښځه وکړي چې واده وکړي. عجب عدالت، عجب خبره ده. نور ملت خو چې چا ساتل په کورو کې، په جوماتو کې مړیګانې به یې ورکولې، پیسې به یې ورکولې، د سر غوړي به یې ورکول، اوبه به یې ورته تودولې، څنګه پرې مینځي؟ هغه خو په هېڅ کې حساب ده، هېڅ کې حساب ده. نو موږ دا خواهش لرو محترم دین دې دا وطن ته وګوري، خلکو نیستي به دې ورځې ته دې وګوري، عدالت یې وړاندې کړي. موږ دا سوال دا توقع ده چې دوی ارے خبر دا حکومت راغلی په جای پاتې چې د شنه له کابل واري پی پی دا ډی خدای پاک په افغانستان رحم کړی دا چې د حکومت کې راغی، دا چې اوس بیرته بس دا رحم دوی له باندې لري، دوی به لنګي ګاونډیانو سره، د دنیا سره، له مسلمانۍ وادو سره، دولتو سره، دا ټول څه بس وانان ته لا پیدا شي چې اوس چې ته کارو مزدوري ته دومره هو کولای شي ورته چې کوپر ته شکست ورکړي. نور ځنه خو نه باید چې د خلکو غریبانو ته پاکستان ته ځي په تکلیفو، وي زیاخ له اروپا ته ځي په تکلیفو، ټول مرسو سر سپوي خوړو دریابو د غرق پر سو ته پاکستان ته ځي، څومره مشکلات جالي په سپورټو باندې چې سعودي ته بیا بیرته راځي، څومره مشکلات دته څنګه
ټوک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه چې موږ ته مخ را کړی، خو دا چې کوم یو نړیوال حکومت جوړی، چلا حکومت جوړی، په دې هر باندې به دا هیڅ بدل نه ودی، ته خو یې نه وغلته نه وغلته نه به څوک ودی ته دونه پاملرنه وکړي چې دوی جوړی، خو دا حکومت خام کوم شاه حکومت ته یو ښه ترتیب دی. که چیرې دی پدې کې بل حکومت غواړي، خدا ارمان دی نسی پورا چیرې داسې حکومت دوی جوړوي چې جوړوي یا جوړولی سو دوی به مخکې جوړ کړی وای، یا وخت یې درلودلی د حکومت، نو وخت یې پیدا کړی وای. دا ایله حکومت دی، دا یو ایله د خدای چې دی کې جوړ کړي، دا حکومت نسی چلېدلی تر داسې را د پورې وچلېږي، څو وخت لپاره همیشه لپاره نشي جوړېدلی دا حکومت چې دی دا.
سلام علیکم ورو جان، ښه په خیر یې؟ پیز آقا جان دا علمان دا گرمسیر و لطوالی تومی تماس سر نیوالی دی ور جان دا دا چه خبر نج دوی حکومت جوری حکومت گاچه نو تا که ایده بل پا ملکی را دی چی کرا دی کشینی بالا دی خپل پر کوربا کشینی امارات کار نپل داری او که دا چه دا کولا بیانو وین پریجدی نه دا چه بکیل که دا بل وارتو زورو نشل کالی دا گوارو منگر بلار بیرت دا بل پا خاک کشینست.
السلام علیکم دا ازادی ټوله کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاستر سلامه، دا کم کسانو چې په خارج کې غونډې جوړې کړې او جوړوي د دې لپاره چې بیا په افغانستان کې بیا ستونزه راولي یا یو جنجال پیښ کړي، صرف د دوی دغه کم فکر چې دی د خپل زړه ښه کېدو دپاره دی. انشاءالله سیاسي ستونزې انشاءالله نه پیدا کېږي. الله جل جلاله چې دی و اسلام ته او مسلمانانو ته انشاءالله دغه قدر طاقت ورکوي چې دغه کسانو مخنیوی وکړي او د داسې کسانو کوم پلانونه چې دوی نیسي هغه پلانونه هلته په خونسا کې ورته انشاءالله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زرمت الله د هلمند ولایت لشکرګاه مرجې نومې اړیکه نیولې. مرجې شاوخوا کې سروې ګرځ سوي دي، سروې کېږي یا د کیم سروې هېڅکله نه ده سوي. مړه یو کال کېږي مهاجر د پاکستان راغلي، ولاکه فرسي قدرت لرو، نه د خوړو لرو، نه نور شی لرو، نه مستر او داسې نور. موږ سره ویلو کومه دا مرسته نه کېږي. زموږ د علاقې د کیم شاوخوا سروې ولې نه کېږي؟ دا تروو د بولاک سروې ولې نه کېږي؟ موږ څه وکړو؟ خیر په کومه ولاړ سه، مجبور یې چې بس نور ملکو ته وزلو.
دا چې اعلان مې در خوښ شو، وایي زه د هلمند ولایت څخه عبدالجان خبرې کوم. وایي احمد دغه رستم و احمد مسعود وایي جلا وطن حکومت جوړوي، د دې ګټې به څه وي، د دې تاوان به څه شي، د دې فایده به وطن ته څه شي؟ نو دا ګټه وطن ته نه شي رسوای. دا بیا بنسټه زه خو خپل په فکر باندې دا دغه بولم، دا حکومت چې دوی جوړوي تاسې
ګټې مرته. السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند څخه د افغانستان څخه د وتلو څیرو هغه خبرو او بیان ته غبرګون شیم چې څو ورځې مخکې کړي. افغانان ډېر وزولېدل، ډېر تکالیف یې برداشت کړل. دا خلک هغه څه خلک نه دي چې افغانان ورباندې باور لري. افغانان د ډېر کړاوونو څخه راووتل، ډېر کړاوونه یې برداشت کړل. افغانان چې کومې هیلې درلودې نن هغه خپلو هیلو ته رسېدلي دي. افغانانو چې څه رقم بل د من څخه څه ډول خلک غوښته، هغه څه خلک نن واک ته رسېدلي دي. د بهر څخه وتل په بهر کې خلک هغه خلک دي چې هغه تجربه شوي دي، هغه څلوېښت کاله تجربه ورکړه. هغه هغه خلق دي چې افغانان ورباندې باور نه کوي، موږ ورباندې باور نه کوو. دوی واقعي افغانان نه دي، دوی یوازې په ژبه او لباس افغانان دي، دوی د پردیو د لاس آلات دي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه د څراغي کې. عزیزانو، موږ فریاد دا لړو پرو شارو کته ورسو دی، یو ډیر سختینه وسته ده. یو سختیا دا ده چې پر خلکو باندې دا ټکس مالیه ډیر زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د غوسو شرونه اخي او زکاتونه ځینې ټولې علما او دوی خپلواک نه سوله ده. د لوی تاثر لاندې دي او یا چې دغم کوي نو هغه مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره او سو شرون چې دی هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کوله او هغه به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و د دومره شانو. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک په تنه متنفر کېږي په کښې په دې کې او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی د پاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وایي بعد سلامه، که چېرې دغه زموږ غږ ته مسؤلینو ورسېږي، دا کوم مهاجر چې افغانستان ته تللي دي مثلا هلته دي، دا ډېر په سختۍ کې ژوند تېروي، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښتو حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسو ته سرپنا درکوو نو تر اوسه پورې لا سرپنا نه درکرسوي که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته په کشاکي لارو باندې ځي که درته وایم خلک د کور توسانو لوښو سامانونه ګډ خرڅوي دوه لاس به پښې له هېواده وځي یو خو روزګار نهشته په روزګار بسېره په سرپنا نهشته نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده د دغه غم دې وخوړل شي دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو د کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي ولې ځکه دوی سرپنا نه لري شی نه لري روزګار شته نه نو که چیرې دا خلکو ته سرپنا ورشي دا به د حکومت هم فایده وي دا خلک به هم دالته ټیک سي یو مزدوري یو خواري به کاږي نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ تر ځایه ورسوه السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو
سلام ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل دو جار تریشلو وخت دی طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي وسلورم کال له آیا دی قانون سره کومه د سری ورحکیه ته هم به جواب ورکوم مرسته کومه کړې دي مده او موږ غریب خلګو سره موږ نه دا چولې ته هم ته محتاجو جارم سم حاصل نه ور کړې اوس دوی شرټولې دل هو غریب او غربت او خپل او درد درد تللې دي مسو کو نه لا د رحمې په موږ باندې قانون باندې
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو را لګلی وو موږ هم درته خبر کړل په دې ورستوي کې استرالیا او یو شمیر لویدیزو هیوادونو له هغې ډلې جرمنی کاناډا هالند غوښتنه وکړه چې له ښځو سره د تبعیضي چلند له کبله به د طالبانو شکایت د عدالت محکمې ته وړاندې کړي د عدالت دغه محکمه په هالند کې ده دا چې د عدالت نړیواله محکمه کوم صلاحیتونه لري د دغه محکمې او د جرمونو د نړیوالې محکمې په چارو کې توپیر څه دی دغه محکمه څه کولی شي په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زید د کابل پانتون د حقوق پانځي له پخوانی استاد نصر الله سانګزی سره دغه مرکه کړي
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې د عدالت نړیواله محکمه چې ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه ورکوم ده د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه غیري دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوق په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي چې دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي
بله استاد که څه افغانستان د دغه محکمه یو اوس پاتې شوی دی اوس طالبان خو یو ډله د حکومت نه دی پر رسمیت نه پیژندل شوی دی د دغه محکمه احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري هم د عدالت د محکمې او همدارنګه د جنایي نړیوال محکمې غړیتوب لري دوه غړیتوب لري په دې کې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جواب دي نه دي بلکې افراد اشخاص ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي په دې توګه د طالبان واکمنان د طالبان حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي
بلی د محکمې احکام څومره به الزامه ور وي
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري د افغانستان په شمول او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار ترلاسه ورکوي طالبان د پچان کې غړي وادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمې نشي د اجرا کې باید اقدام وکړي
بله وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغیز ولري
متاسفانه چې اصلي متجرین به د افغانستان خلک وي پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو یا ورکوم ګڼل کیږي د طالبان د حکومت د پرلو استونزې دا ده چې د دې د غړیتو مسله په ملګر ملتو کې مطرح دي د پرلو استونزې ایجاد ولې شي د دې په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازم وي چې اگر راشي نه غادي تعاملات به دنیا لده طالبان حکومت سره ونه لري د حکومت نو وروسته کې هر انده حکومت صورت ولې شي نو په داغه صورت که متاسفانه اصلی متجزیرین باید افغانستان خلقی دلپاره چه افغانستان بل نور لرین الله هم پا مسافه که واقعی سی
ده کابل پانتون ده حقوق و بخوانه استاد پوهان نصرالله سانگزای و چه لازاده راژیو سره خبره کولی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500
و سم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 0 4 2 بل نمبر د 0 2 3 6 6 3 7 8 ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکم لسید. هر چا ته وروره معلومات یې وروره، په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلي د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اجم احمد سا اخون مرحوم زوی دی، د اجی فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو دا مغه سیمې ته نادره کسه وی دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمه خت څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا مودل دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نادره کسه وی دی. الک چې ډیر زیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللی چې په کومه سیمه کې وي، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ. کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلې یا درک لري، زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زره یو زره بیا هم درته تکراروم، 0001428 19. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0005 4 1 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ ده درته تکراروم 0005 4 1 2. په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړئ. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم، 0005 4 1 6 0 5 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاځ خانه درکه سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنتکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي. 0 9 1 9 2 5 0. شمیره یې ور بیا وایم، 0 9 1 9 2 5 0. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک وسیله به زمر دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درکه سوی، یعنی داس نه دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نه درکه سوی دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکیا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دي. ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت تر څخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې زور ول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما خلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسی. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنی خوشاله کی ضروره، او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه. نو خدای دې خیر درته درکې. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم، 0 0 0 9 و 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیرن د پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو، که چیرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه لمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکه، نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د نن ورځې میلمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان ښه پوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې یم، په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه مې و او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نس وای کولای هغه بورسی ته تللی وای. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نس وای ورکولای چې زه د وطن څخه ولاړ سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګې دغه ترڅنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویل. د مکتب په دوران کې، البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړ او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې دا ما ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ، یعنی منظور مور پلار دی، هغوی د کابل دی او که د بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یوه ډېره ملي مفکوره یې درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې وه چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیري ژبه ده یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي، نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو. لیکن د دې ژبې تر څنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولی سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیري یا شغناني ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دري او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلیو، شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري. لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهیي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپلو غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادۍ رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره وړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دې نه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله. دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتي جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ترنینګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړي چې د څه شي ترنینګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بلکل، دا ټریننګ سنټر په هکله باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډېره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډېر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زتا صدا وایم چې انجونی مکاتب ته نه پریږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ د دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې پخپله د ناامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه م کوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسې لپاره به یو شرعي ګناه وي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسې ناروې ته ولاړې که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې که چیرې ته غواړې موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دی دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوی کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه که چیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوی جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې انشاءالله بیرته اوزا سم سي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادۍ رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروې کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروې کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي. څومره به ناروېژي زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی عارفیس ولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې شوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ مې یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډمهاله و. او دا هغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زه نسم اخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د ځینې نور نهادونو سره زه اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د اچ آر ډی پلس په نامه باندې کوم نیټورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دې نیټورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د نجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې همدلته ناروې کې زه اخته یم. او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو، مثلا یو میرمن ته یو څو ماشینه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شان خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی حداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
لکومه ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې شوی دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمل توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې ما خپل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستې یا ډایالوګس چې کېږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د نجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوو.
لته سره په دا کمیټه چې جوړه کړې ده نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي.
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د خویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاند رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاند رایزنګ کوو.
د خپل غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دی او د طالبانو سره موږ درلودلی دی، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دی چې د افغانستان اوسنی کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دی راغلی په جګړه باندې نه دی اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسی او دا به یو موقتی پروژه ای. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ځخ پورته کو د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوې نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدل، کله چې بغونډې تر سره کېدل، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځخ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچېته دا میکانیزمونه رامنځته سی به دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسره وړنه ای. نو کچېری مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسره وړنه بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی له غوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څه ناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وایي چې موږ کله بیرته ولاړ شو، ځکه دلته ما خپل ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ، او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنۍ تسته اچي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی کچیر څوک ستاس قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو دغه پوړنی پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسې چې دي هغه خلاص کړئ. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې کې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځینې نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لویه بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
آشنا بنا.